دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلې دي چې د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو له پیل کېدو نه مخکې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي د هاګ نړیوالې جنایي محکمې په افغانستان کې د مختلفو خواو لخوا د جنګي جنایتونو په باب د تحقیقاتو حکم وکړ او د ایران د شورای نگهبان یو غړی او د آیت الله علي خامنائی لوړ پوړی مشاور د کورونا په ناروغۍ مړ شوی
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پټونه کې لرو چې د عامه روغتیا وزیر له خلکو غوښتي چې د کورونا په وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دی د نوي کال د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې ګډون نه کوي
خواهش ما از وطنانو هم وطنانو ما ایست که بهتر است که د مراسم نوروز اشتراک نکنند
د تخار د ولایت چارواکي وایي د امنیتي ګواښونو له امله شل روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي
مخالفین اکثرا از کلینیکا و از مسئولین کلینیک مطالبه پول دارن میگن به ما باید پول بدین
د دې او نورو مطالبه ترڅنګ د امریکا د استازو مجلس په امریکا کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اته اشاریه 3 میلیونه ډالر د استراري حالاتو د بودیجې څخه ځنګړی کړی دی خو اوس په مخړی د دې سات خبرونه ده
السلام علیکم د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل کېدو نه مخکې باید تاوتریخوالی کم شي پامپیو نن په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
In no uncertain terms, violence must be reduced immediately for the peace process to move forward.
نو په څرګنده توګه وایو د دې لپاره چې د سولې پروسه مخ په وړاندې ولاړه شي تشدد باید سمدستي کم شي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د تلیفوني خبرو په وخت په همدې موضوع غږېدلی و پامپیو نن د پنج شنبې په ورځ وویل پوهیږو چې خبرې به مشکلې او موږ یې له مخکې نه توقع کوله او په دې هم ښه پوهیږو چې په لاره کې به مشکلات موجود وي ښاغلی پامپیو زیاته کړه
And while a reduction of violence is paramount, we also continue to press all sides to stop posturing.
په داسې حال کې چې تاوتریخوالی کمول لازمي دي موږ پر دواړو غوږ کوچې له فازې نه تیر شي عملی مسایلو ته متوجه شي او د راتلونکو بین الافغاني مذاکرات لپاره آمادګي ونسي ښاغلی پامپیو دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو حمله له سره پیل شوي او حکومت په غیر مشروع ډول د طالبانو د 15 قیدیانو له خوشي کولو نه انکار کړی دی د شمالي اټلانټیک د سازمان یا ناتو ملکی استاد سر نیکولاس کی وای چې د طالب بندیانو د خوشی کولو مسله د افغانستان د حکومت پورې اړه لري ښاغلی نیکولاس د چاشمبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د سولې بهیر او بین الافغاني مذاکرات ضروری دي خو دا به د افغانانو پورې اړه ولري او د افغانانو پر رهبرۍ به د غراز د بندیانو په اړه هم پوښتنه هم د حکومت پورې ارتباط لري نوموړي ویلي د په دې باور دی چې د حکومت استازي له طالبانو سره خبرو کولو ته چمتو دي او د زندانیانو د خوشي کېدو په اړه به هم بحث وشي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ ناوخته له طالبانو سره د لاسلیک شوې موافقې په باب د یوې استماعي غونډې په دوران کې د کانګرس د غړو د پوښتنو په ځواب کې وویل د پینتاګون وویل چې د موافقې نه باید موږ دفاع وکړو د پینتاګون دغه دواړو لوړپول چارواکو کانګرس دا معلومات په داسې حال کې ورکړي چې د موافقې له لاسلیک کولو نه وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د طالبانو په مرکز بمباري وکړه د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په افغانستان کې د تشدد د کمولو ژمنه کړې اسپر ومنله چې د موافقې پیل له ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې مختلطه وه خو هغه د موافقې نه دفاع وکړه او ویل چې طالبانو پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو باندې د حملو نه کولو په اړه خپل قول پوره کړی دی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو باندې فشار زیات شوی چې له طالبانو سره په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې پټې زمینی ښکاره کړي. که څه هم چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه او په دې اړه ښه تبلیغات هم وکړل، ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. یوه غټه پوښتنه دا ده چې ولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې موافقې دوه زمینی پټې وساتلې. د واشنگټن پوسټ په ورځپاڼه کې د چاپ شوي رپورټ له مخې د موافقې له لاسلیک کېدو مخکې ګمان کېده چې څلور زمینی بسری ساتل شي، خو دا خبره به وروسته ناسمه ثابته شوه. پامپیو په یوې تلویزیونې مرکې کې ویلو د نوموړي په وینا بالکل دا یوه شفافه موافقه ده او د امریکا خلک باید آګاه اوسي چې جمهور ډونالډ ټرمپ محض د خولې خبرې د کاغذ پر مخ نه لیکي. موږ ګورو چې آیا طالبان د هغو ژمنو په عملي کولو وفا کوي او که نه کوي چې له موږ سره په دوحه کې کړې وي. د هاګ نړیوالې جنایي محکمې نن د پنځشنبې په ورځ د کپ په 15مه حکم وکړ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د لګول شوو تورونو په باب باید تحقیقات مخ په وړاندې ولاړ شي. په دغو کې هغه جرمونه شامل دي چې ممکن امریکایانو کړي. د نړیوال جنایي محکمې ویلي دي چې په افغانستان کې به د هغو جنګي او بشري جنایتو په اړه څېړنې پیل کوي چې د 2003 میلادي کال د مئی له لومړۍ نېټې راهیسې تر اوسه پورې شوي او څارنوالانی کولی شي چې خپل تحقیقات پیل کړي. د دې محکمې یو قاضي ویل
استیناف محکمه لازمه ګڼي چې استنافي پریکړه اصلاح کړي، څو څارنوال دنده واخلي او د هغو ادعا شویو جرایمو په اړه تحقیقات وکړي چې د 2003 کال د می میاشتې نه را په دې خوا د افغانستان په خاوره کې شوي دي، او د هغو ادعا شویو جرایمو په اړه هم څېړنه وکړي چې په افغانستان کې وسلوال کړکیچ پورې اړه.
د دې محکمې سره د ثبت شوو اسنادو له مخکې طالبان، امریکایي عسکر، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی کارمندان او د حکومت امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د بشري جنایتونو، جنسي تیریو او قیدیانو ته د شکنجې ورکولو په ګډون د جنګي جنایتو په ترسره کولو تورن شوي. اووه سوه کسانو په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه محکمې ته شکایتونه ورکړي دي. دا واشنگټن دی، تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو مجلس په امریکا کې د کورونا ساري ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره 8.3 میلیون ډالر د فدرالي حکومت د استرادي بودیجې نه ځانګړي کړی دی. په موکړې ریپورت ته چې ګالیا رڼا نورسانی لولي.
دا بودیجه په داسې حال کې د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب کیږي چې په امریکا کې تر اوسه 11 د دې ویروس له امله مړه شوي دي. د نړۍ په کچه د دې ویروس له کبله 3,000 کسان وژل شوي دي. د نړیوال روغتیا سازمان د وروستي راپور سره سم له چین څخه بهر په 9 هیوادونو کې د کورونا ویروس 10,688 پیښې تایید شوي او 214 کسان تر اوسه د دې ویروس له امله د چین څخه بهر مړه شوي دي. آسیایي هیوادونو کې په شمول د ایران، جاپان او سویلي کوریا د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیلابیل لازم اقدامات نیول شوي دي. ایران هم په جدي توګه د دې ویروس له ناوړه اغیز سره مخامخ دی. د پنځم بیتر سهار پورې د ایران حکومت د 2,922 تایید شویو پیښو او د 2 مړینو راپور ورکړ. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
په عین وخت کې د ای پی خبري اژانس له تهران نه رپورټ ورکوي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی لوړ پوړی مشاور د کورونا د ساري ویروس په ناروغۍ مړ شوی. اژانس وایي چې د شورای نگهبان غړی محمد میر محمدی د دوشنبې په ورځ د تهران په یو روغتون کې مړ شو. د چین نه د باندې د کورونا په ویروس تر ټولو زیات ناروغان په ایران کې اخته شوي او په مجموعي توګه په دغه هیواد کې 1,500 پیښې ثبت شوي دي. شورای نگهبان چې د لوړ پوړو شیعه مذهبي عالمانو نه جوړه شوې آیت الله علی خامنائی ته د پارلمان او عالمانو ترمنځ د شخړو په باب د حل مشورې ورکوي. د جمهور رئیس مرستیاله میرمن معصومه ابتکار هم د کورونا په ویروس باندې اخته شوې. له بلې خوا د یو تازه رپورټ له مخې د کورونا د ویروس خپرېدو له ویرې د متحده ایالاتو د واشنگټن په ایالت په مرکز سیاتل کې نن خونځي تړل شوی وو. دا واشنگټن دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره ملاقات کړی. پوتین د پنځشنبې په ورځ د کپ په 15مه د ښاغلي اردوان سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د سوریې د ادلب په ولایت کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د روسي او ترکیې مشران باید په دې اړه مستقیمي خبرې وکړي. ښاغلي اردوان هم هیله څرګنده کړه چې دا لیدنه کتنه چې د جمهور رئیس پوتین په بلنه شوې د ادلب په ولایت کې به د تاوتریخوالي د کمېدو او دوربندو اعلانېدو سبب شي. په اسرایلو کې د درمزلي پارلماني انتخاباتو وروسته تر اوسه په هغه هیواد کې حکومت نه دی تشکیل شوی. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د لیکود د خلاصي ګوند واکمنی لري او انډیوالانو تر اوسه پورې ډېرې پارلماني چوکۍ ګټلې، د یو ائتلافي حکومت جوړولو هڅې پیل کړي. نتنیاهو چې له تېرو 13 لسیزو په قدرت کې دی، پخوا یې هم په پارلمان کې له مختلفو مذهبي ډلو سره ائتلافي حکومتونه جوړ کړي وو. دا ځلې د پارلمان د 100 لسیز پارلمان د غړو 68 چوکۍ ګټلې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. افغان حکومت وایي چې د طالب بندیانو د آزادولو پر سر پر خپل دریځ ولاړ دی او دا موضوع به په بین الافغاني مذاکراتو کې له طالبانو سره مخامخ مطرح کوي. د جمهور رئیس یو ویان امریکا ژغ ته وویل چې امریکا یوازې په دې برخه کې اسانتیاوې برابروي. د بل خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له سیاسینو سره په لیدنو کتنو بوخت دی وایي چې امریکا به د دواړو اړخونو سره مرسته وکړي چې د پام وړ شمیر بندیان خوشې کړي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو پر سر ناندرۍ او د طالبانو لخوا یو ځل بیا جګړې ته زور ورکول پر وخت د دغو خبرو اترو د پیلېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې. افغان حکومت وایي چې د طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه به له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې بحث کوي.
د بندیانو په اړه باندې د افغانستان د حکومت دریځ واضح دی. امریکایي لوری یوازې د اسانچاري په توګه باندې رول لوبوي او قانوني صلاحیت د بندیانو د خوشي کېدو دا د افغانستان له حکومت سره دی او د افغانستان حکومت به دغه مسله د مذاکراتو په اجنډا کې نیسي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسیونو سره لیدلي او وایي چې امریکا به د پام وړ شمیر بندیانو د خوشې کولو لپاره د دواړو خواوو ملاتړ وکړي. خوشنونکي په دې باور دي چې خلیلزاد باید طالبانو ته د بندیانو د خوشې کولو په اړه تر ډاډ ورکولو وړاندې د افغان حکومت سره همغږي کړي وایي.
د طالبان سره په مستقیم مذاکرات ته یو تفاهم ته ورسیږي، سوله تضمین سي او نور شرایط تضمین سي، له هغه وروسته د بندیانو د خوشی کېدو مرحله پیل کېږي. اما کتر دی وړاندې پیل کېږي افغان دولت مشروعیت تر سوال لاندې راځي او دا په دې معنی چې امریکایان دا واک ولري افغان حکومت معنی وجود نه لري چې وجود لري او بیا نو دا په دې معنی چې هر شی طالبان ته سپارل دي چې دا نه د افغان دولت لپاره نه د افغان ولس لپاره او نه د نړیوالو عرفونو لمخې د چا لپاره د منلو وړ دي.
که افغان حکومت او طالبان د مارچ تر لسمی د بندیانو د آزادولو پر سر هوکړې ته ونه رسیږي، د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک به څه وي؟
که د بندیانو په خلاصون کې ځن رامنځته شي، ممکن بین الافغاني مذاکرات هم لږ په ځن سره پیل شي، ولې هیله مند شته چې د توافقنامې د متن مطابق عملی اقدامونه او قدمونه واخیستل شي. په دې باره کې
ښاغلی خلیلزاد وایي په ټول اړخونو کې کار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. هغه له سیاسینو سره په لیدنه کې غوښتي چې د سولې په اړه په یوه خوله شي.
په دې مجلس کې خود خلیلزاد زیاده خبره په دې باندې و چې ډاکټر صاحب عبدالله او ټیم ته چې کومه خبره وکړه همدا و چې د بحران نه د وتلو لپاره باید تفاهم وشي تر څو د سولې د خبرو د مذاکراتو ټیم او د هغه د پارلمنت دغه پیدا شي دا موقع برابر شي زیات مجلس په دې باندې وشي.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د پلاوی پر ټاکلو په پراخه کچه سلام مشورې کوي او کله چې د مخامخ خبرو وخت را ورسېدی پلاوی به تیار وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د هرات په ولایت کې د شوزو د حقونو فعالین وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون نسی کولای په افغانستان کې د تیرو اتلو کلونو لاسته راوړنې تضمین کړي. په غونډه کې افغان میرمنې غوښتنه کوي چې دوی د افغانستان په خبرو کې برخه واخلي او د خپل راتلونکي حکومت په اړه بحث وکړي. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د هرات په ولایت کې د شوزو د حقونو فعالین وایي چې د متحده ایالاتو او طالبانو سره د سولې په تړون باندې اندېښنه څرګندوي. دغه میرمنی وایي که څه هم د سولې تړون لاسلیک سوی خو د دوی راتلونکی لا هم نامعلومه ده. په هرات کې د افغان ښځو د شبکې مشره حلیمه سلیمی وایي
در توافقنامه که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان و بحث دولت افغانستان و به خصوص بحث حقوق زنان باشه.
یو شمیر ځوان نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندیښنه لري او ویره لري چې د دوی ټولې هیلې د پاتې کېدو په حال کې دي.
در زمان که بود هیچ دختر و هیچ خانم حق رفتن به مکتب و یا هم تحصیل نداشتن. به همون علت طرز همگی ما یو بشه که از تحصیل خود ما باز میمانیم. ما دخترای جوان از آمدن طالبان نگرانی ایر داریم که دوباره ما به عقب برگردیم یا که جلوی تحصیل ما گرفته شه یا جلوی فعالیت های مدنی ما گرفته شه.
زموږ د اندیښنو بله مسئله د افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب بندیانو خوشې کول دي. هغه میرمنې چې د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې څخه یې ډېرې هیلې درلودې اوس په طالبانو غږ کوي چې د خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو دیموکراتیکو ارزښتونو او مدني حقونو ته درناوی وکړي. په هرات کې د ښځو د مساواتو د مسؤلیت مشره عزیزه خیر اندیش وایي
قربانیان اصلی جنگ بودیم و حالا میترسیم که قربانیان اصلی صلح نباشیم. صلح وقتی میتونه که دوام پیدا کنه که در حقوق اساسی شهروندان در نظر گرفته شه و مخصوصا حقوق زنان و کودکان رعایت شه. این باید طالبا بپذیرند که طالبا بفهمن که این زمان با دهه 90 خیلی تفاوت داره.
خو حکومتی چارواکی وایي چې د ښځو د رول په پام کې نیولو سره به هیڅکله دوامداره صلح نه وي او له همدې عمله دوی به د ښځو سره د طالبانو د ترکیب په برخه کې یو نظر ولري. مونس حسنزاده د هرات د والی مرستیاله.
برنامه دولت در راستای سهم افزایش زنان در پروسه صلح از چند ماه یا میتونیم بگیم از 1.5 سال بدین سو شروع شده. هیئتی هم که روانه کرده به خاطر همین گفتگو و اشتراک زنان در پروسه صلح حضور خانم ها هم هست و اینا کسایی هستن که این گفتگوها رو شروع میکنم.
دا اندیشنه دا افغان میرمون لخوا راپورته سوی. په داسې حال کې چې تر اوسه روښانه نه ده چې په بین الافغاني خبرو کې به د افغانستان حکومت، نړیوالو سازمانونه او د ښځو لپاره څومره چوکۍ ځانګړې سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامه روغتیا وزیر له خلکو غوښتي چې د کورونا په وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دی د نوي کال د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بلې خوا د هرات ولایتي چارواکي د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره په جوماتونو د بندولو په اړه له دیني عالمانو سره مشوره کوي. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ.
د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د کورونا وایرس د خبرېدو د اندېښنو له امله له خلکو غوښتي چې د نوي کال د نوروز د جشن په مراسمو کې ګډون ونه کړي. ډاکټر پیروز الدین پیروز د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا غوښتنه د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره وی قوي اقداماتو له امله کړې ده.
خواهش مې از وطنانو هم وطنانو مایست کې بهتر است کې د مراسم نوروز اشتراک نکنند.
له هیوادوالو څخه زما هیله داره چې خبوي چې د نوروز په مراسمو کې ګډون ونه کړي او دا کار د هغوی په خپل ګټه او د کورنیو په ګټه او د ټول هیواد په ګټه کار دی. د دې لپاره چې یو ځای د خلک پکې راغونډیږي د وایروس د خپرېدو زمینه شته ده او ضرور نه ده چې پکې ګډون وکړي
و ضرور نه است کې د اشتراک.
په افغانستان کې هر کال د لمریز کال په لومړۍ ورځ په شمیر ولایتونو کې د سترو غونډو په ترڅ کې د نوروز جشن لمانځل کیږي. د نوروز د جشن تر ټولو سره غونډه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د سخی په زیارت کې جوړیږي چې پکې زرګونه خلک ګډون کوي. د نوروز جشن ته 15 ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د کرونا یو مثبته پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. یو 15 کلن سړی چې په نږدې ورځو کې د ایران کوم ښار ته سفر کړی او پر دغې ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې دغه ناروغ روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د هرات په ولایت کې د یوې مثبتې پیښې او د لسګونو نورو مشکوکو پیښو د ثبت وروسته افغان حکومت اضطراري حالت اعلان کړی. په دغه ولایت کې د تیرو 11 ورځو را په دې خوا رستورانونه، د ودونو سالونونه، حمامونه او د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونه د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي. نن د پنجشنبې په ورځ دغه ولایت چارواکو له دینی عالمانو او غوښتل چې په دغه ولایت کې د جمعهتونو پر تړلو غور وکړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی دغه ولایت د نورو چارواکو سره ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې دا کار به د ولایت له ټولو دینی عالمانو سره د مشورې وروسته کچې یوې عملی وکړي.
د مورد نماز جمعهت او نماز جمعه ما
د جماعت دلمونز او د جمعې د ورځې دلمونز په حق له باید موږ یو ځل په خار کې د ټولو دینی عالمانو سره سلام مشوره وکړو او د علماو د شورا سره به مشوره وکړو او دا هغه پریکړه ده چې باید عالمانو شورا وکړي. موږ په دغه خار کې ډیر جید علما لرو چې د دینی پلوه دا ډول موضوعاتو باندې پوهیږي او کارتیاوی په دې اړه به فتوا ورکړي.
فتوا او مسله اعلانې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې په مرکزي لابراتوار کې د کرونا د مشکوکو پیښو د نمونې یا سمپل د معینې سربیره دا سمپلونه هالند ته هم استئ. ډاکټر فیروز وایي چې تروسه د افغانستان د مرکزي لابراتوار او په هالند کې د سمپلونو طبي معینې یو شان ختلي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د هرې مشکوکې پیښې پر لابراتواري معینې شاوخوا 1600 امریکي ډالره مصرف راځي. متحده عربي اماراتو تېره اونۍ افغان حکومت ته د کرونا د وایرس د پیښو د لابراتواري معینې لپاره 50,000 بستې سپار د عامې روغتیا وزیر وایي چې په ایټالیا او جنوبي کوریا کې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هغه مسافر چې له دغو دوه هیوادو د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ورځي دغه هیواد ته د رسېدلو پر مهال طبي معاینه کړي. د مخه د عامې روغتیا وزارت د ایران او چین څخه افغانستان ته د ستنېدونکو مسافرو طبي معاینه کوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږۍ دفتر او چا د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو ثبت شویو 1 مشکوکو پیښو 1 مثبته او 50 پیښې منفي ختلې دي. ټاکل شوي د پاتې نورو پیښو نتیجې به د لابراتواري معاینو وروسته اعلان شي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې شاوخوا ټول دولتي ښوونځي او دغه وزارت اړوند ودانۍ په دوامداره توګه ترمیماتو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د چارواکو په وینا یوازې په روان کال کې یې له 900 څخه زیاتې ښوونځي او نورې ودانۍ ترمیم کړې دي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د پنځشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې دغه وزارت اړوند شاوخوا ټول ښوونځي او ودانۍ بیا رغونې او ترمیمولو ته اړتیا لري. د ښاغلي بلخي پر وینا یوازې په روان مریز کال کې 928 ښوونځي او ودانۍ چې ترمیمولو ته اړتیا درلوده تر کار لاندې نیولې دي. هغه زیاته کړه
672 پروژې ترمیماتي ما تکمیل شو.
زموږ 602 ویا ترمیماتي پروژې بشپړ شوې. اوس هم موږ 9 پروژې تر کار لاندې لرو. وسلوي پروژې د ناامنۍ او اقليمي ستونزو او د بودیجې د کموالي له امله په خواشینۍ سره په ټپه ولاړې دي او ښایي موږ په 1399 کال کې وشو کولای چې دا بشپړ کړو.
1399 اناره تکمیل وکړو.
ښاغلی بلخي د غراز ویل چې په 1499 کال کې د پوهنې وزارت د هندستان په مالی ملاتړ 199 ساختماني پروژې چې پکې 108 ښوونځي، 12 د اسلامي تعلیماتو مرکزونه او 3 د ښوونکو د روزنې مرکزونه شامل و بشپړې کړې دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د خپلو شاوخوا ټولو ودانۍ او د بیا رغونې د اړتیا خبره کوي چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته او د خصوصي سکتور لخوا د جوړ شویو دولتي ښوونځیو د کیفیت خرابوالی په اړه شکایتونه کیږي. له همدې امله افغان حکومت وس د ښوونځیو جوړولو مسولیت د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ته سپارلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس یوازې په روان کال کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې په لوړ کیفیت اتیا ښوونځي جوړ کړي او ګټې اخیستنې ته یې سپارلی دي. ښاغلی بلخي دغه راز وویل چې په راتلونکي کال کې به ښوونکو ته د ځمکو د ورکولو لړۍ هم پیل کړي.
متاسفانه به دلیل کمبود بودیجه ما در سال جاری
په خواشینۍ سره چې د بودیجې د کموالي له امله په روان کال کې موږ ونه شول کولای چې دا پروګرام پیل کړو، خو په مختلفو ولایتونو کې مو د 808 جریب ځمکو ځای تثبیت کړ او د جمهوري ریاست عالي مقام ته مو وړاندیز کړی تر څو تایید شي او په 1499 کال کې د ښوونکو د ښارګوټو د ویش پروګرام عملاً پیل شي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې ښوونکو ته د ځمکو او سرپنا په برابرولو کې د پوهنې له وزارت سره همکاري کوي. د دغه وزارت ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې 1000 جریبه ځمکه ښوونکو ته ځانګړې کړې ده.
1000 جریبه دولتي ځمکه ده چې په لوګر، کابل او ننګرهار کې دا ځانګړې شوې دي. د دې زمکو هدف نه دا چې ښوونکو ته دا توضیح سي د یو ښارګوټي په شکل باندې د ټولو هغه تفصیلي پلانونه جوړ شوي دي. تفصیلي پلانونه د ځینو منظور شوي او د ځینو د منظورېدو په درشل کې دي او موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې دغه معلومینو ته توضیح کړو.
په افغانستان کې د اقتصادي پلوه ښوونکي تر ټولو د کم عاید ترلاسه کوونکو حکومتي مامورینو په ډله کې شمیرل کیږي. د جمهور رئیس غنی په ګډون تیرو حکومتونو ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه کړې وه، خو د ښوونکو پر وینا حکومت خپله دا ژمنه تر ډیره نه ده عملي کړې. اوس مهال د افغانستان په 24 ولایتونو کې 229 زره ښوونکي په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکو ته درس ورکوي چې شاوخوا 50 زره یې ښځې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې ورستۍ رپورت، په کندهار کې سلګونو میرمنو ته د کوچنیو قرضو له لارې د سپما یو پروګرام پیل سوی. ځایي مسؤلین وایي چې له دې لارې غواړي د کلیوالو میرمنو په اقتصادي ژوند کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
د کلیوالي میرمنو د اقتصادي خودکفایي په موخه په دې پروګرام کې شوزو ته د مالی توان او سپما لارې چارې شول کیږي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لوري په کندهار کې په دې پروګرام کې دا مهال تر 200 زیات میرمنې شاملې شوې دي. د دامان ولسوالۍ د شوزو په دې اقتصادي شورا کې پر دې باندې بحث روان دي چې څنګه په وکورنۍ کې میرمنې سپما وکړي او بیا د اړتیا پر وخت له خپلو مالي امکاناتو څخه کار واخلي. په پروګرام کې شامل میرمنې وایي چې د اقتصادي ځان بسائنې لپاره د مهارتونو زده کړې په ورځني ژوند کې بدلون رامنځته کړي. په وینا یې چې اوس کولای شي د اجلو اړتیاو پر وخت له خپلې مالي ذخیرې څخه ګټه پورته کړي.
نو په دې زه بخښه خوشاله یم چې دا کار اوس نور په مختګ کې ښه کاروبار مشم پیدا کړ. دا هغې ډېر خوندسته چې د کور سرپرست به څوک نه لري په کور کې، دی خپل کور خپل ساتي. موږ وزه داسې پور اخیستی صورت لکه مو یلو تمه د خدای ته بس دغه پروګرام ته چې موږ باید خپل کور ساتنه وزنه خپل په کاروبار وکړو، نور سره داسې ښه ژوند سره وکړو، خپل ژوند سم کړو.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د پور ورکولو او سپما له کلیوالي پروګرام سره د ښځو د مالی توانمندۍ د زیاتوالي په موخه د پیسو مرسته هم کوي. کلیوالي میرمنې وایي چې د کورنۍ په اقتصاد کې د ښځو ونډه له دې لارې اغیزمنه ثابته شوې.
موږ ټول غریبان خلک یو، یعنې په دا کلي کې ډېر غریبان خلک دي. په دا کلي کې یعنې ماجر هم شته، اعتمان هم شته، کونډیان هم شته. یعنې چې دغه د یوه شلي وسم دی د سلانه ورته لري. نو موږ غواړو د دولت سره چې زموږ د خلکو سره یعنې د زموږ د سپما د ګروپو سره مرسته وکړي چې موږ په صحیح ډول سره خپل کارونه را جوړ کړو.
د کندهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجنیر محمد نسیم ایوبی وایي چې د میرمنو د لاسي تولیداتو د بازار موندنې په ګډون د هغوی لپاره اقتصادي فرصتونه له کلیوالي اقتصاد سره اغیزمنه مرسته کړي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو ټیکې اوسلې بیا وره. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل کېدو مخکې باید تاوتریخوالی کم شي. نوموړي وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغني برادر سره د تلیفوني تماس په وخت په دې موضوع خبرې کړې وې. پامپیو نن د پنج شنبې په ورځ په واشنگټن کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبرې اعلان ته وویل، موږ پوهیږو چې خبرې به مشکلې او موږ یې له مخکې نه توقع درلودله او په دې هم کو پوهیږو چې په لاره کې به مشکلات موجود وي. پامپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو حملې له سره پیل شوي او حکومت په غیر مشروع ډول د طالبانو د 5000 قیدیانو له خوشي کولو نه انکار کړی دی. د هاګ نړیوالې جنایي محکمې نن د پنجشنبې په ورځ د کپ 15 حکم وکړ چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه درګول شوو تورونو په باب تحقیقات باید مخ په وړاندې ولاړ شي. د دې محکمې سره د سب شو اسناد لمخکې طالبان امریکایي عسکر د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سیاسي کارمندان او د حکومت امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د بشري جنایتونو جنسي تیریو او قیدیانو ته شکنجه ورکولو په ګډون د جنګي جنایتونو په سرته رسولو باندې تورن شوي دي. محکمه وایي چې اووه کسان ورته په افغانستان کې د جنګي جنایتو په باب شکایتونه لیږلي دي. او د شمالي اټلانټیک د سازمان یا ناټو ملکی استازي سر نیکولاس کې وای چې طالبانو د بندیانو د خوش کولو مسله د افغانستان د حکومت پورې ارتباط لري. ښاغلی نیکولاس د چهارشنبه پر نه وخت امریکا غږ ته ویل چې د سولې بهیر او بین الافغاني مذاکرات لازمي دي، خو د افغانانو پورې ارتباط لري او باید هغوی په مشري باندې سرته ورسول شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.